خود نور ځواکونو په سیر ورته ریسک الاونس یا مراعات نه ورکول کیږي. دوی له مشال لیډو سره په خبرو کې ویلي په لرې پرتو سیمو کې لاسکې په خار کې او د بازار په څلور لارو کې ورباندې بریدونه شوي دي. په دغه اړه د فرحات شینواري راپور.
د خیبر جنسه د خاصدار ځواک د حکومت غوښتنه کړې چې دوی ته د هم د لیویز اف سی او پوز غوندې ریسک الاونس یا د خطر مراعات ورکړی شي. حوالدار نور محمد پریده مشال ریډیو ته وایي چې د قبایلي سیمې امنیتي ځواکونو لپاره وفاقي حکومت دغه الاونس منظور کړی خو دوی ترې محروم دي.
دا ریسک الاونس منظور شوی و خو چونکې د لیویز لپاره ولګېدو موږ لپاره اوسه پورې نه لګېدلی. نو موږ هم یو چې موږ هم فورس یو مهربانی وکړه شي چې موږ لیم لګی دا ریسک لانچ دا چې په کومه علاقه کې خطرې وي لکه مثلا موږ خو د ایف سی سره یا فوج سره بشانه بشانه ډیوټي کوو. په پولیو دوران کې چې کله موږ ډیوټي یو نه تحصیلدار سه وي پیسې تم پته ده موږ تقریبا په کې 450 نفری هغه کار کوي. هر ظلم څوک ته خیال وي چې شانګړي کې کومه دا کوم خودکش دماکه وشو یا بمبونه باندې هغه کې موږ یو لاین افسر فضل کریم سیب شهید شو او ولدار توفیق نو داسې ډیر کسان به کې موږ مړ شو دغه پولیو وجه نه موږ چې کله ریټایر شو په 25 سال باندې یو صدر زموږ شوی موږ د بلې نو کار موضوع نمبیا پکور کی عزت وی پکار دیش مولم پینشن میلا
جو ځوان خاصدار اشفاق علی وای چې هر وخت د خطر سره مخامخ دی خود دې باوجود خپل ډیوټي کوي.
مونږ هو لره خبره خو ته نه کوم چې د گاشت یا د نفرو لګل خبره خو ته نه کوم زه به تاذر سات په بازار د غړې خبره وکم چې مونږ په چاو کې کینو مونږ ته چې کم دې بار بار د ویل کېږي بار بار مونږ لدا لیټر راځي چې خطر مونږ د دریو څلورو پنځو کسر نه زیات په چاو کې نشو کې
جگل پردی سرا خبر وشوی نو دی وویل
دا خبره ما په نوټس کې ما د سفران منستری په نوټس کې مرا وستل او په کورسپونډنس کې موږ سره کړی او هغه صرف د ریفارم سټاپ پینډینګ دی. دا خبره په یک اندهانی ورکوم چې دا پروګرام نه چین انشاء الله تعالی
خاصداری د انګریزانو په وخت کې قبایلو ته د مراتو په توګه ورکړی شوی وي او دې خاصدارو به د مهمو لارو او ځایونو څارنه کوله او د میاشتې به ورته مرات میلاویدل. خو اوس د پولیټیکل ایجنټ په مشرۍ کې باقاعده د فورس په توګه کار کوي او امنیتي او انتظامی چارې هم ورته سپارل شوي دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
اوردونکو اوس وخت شوی دی زمونږ د اوونیزې خپرونې جمهوریت. د جمهوریت په نانۍ خپرونه کې به واورئ چې د یو خبریال تر لیکنې وروستو پر هغه له هیواده د وتلو بندیز لګول څنګه عمل دی. آیا دا د دې څرګندونه کوي چې په پاکستان کې جمهوریت کمزورې شوی دی او کنه؟ د دې نورې معناګانې هم دي. راځئ چې دا خپرونه واورو. دا پامیر ساحل ستاسو لپاره وړاندې کوي.
د پاکستانی خبریال سیریل المایدا تر لیکنې وروسته د هغه نوم د ممنوع الخروج کسانو په لیست کې اچول څنګه کار دی؟ حکومت چې د هغه خبر تردید وکړ نو څه یې ښکاره کول غوښتل؟ آیا په پاکستان کې جمهوریت کمزوری شوی؟ د پیپلز ګوند تیر حکومت او د مسلم لیگ نون وسنۍ هغه څنګه مقایسه یا مقابله کولی شو؟ د سیریل المایدا خبر خپله څه ښکاره کوي؟ آیا د هیواد حکومت کمزوری دی او آیا له اسټبلیشمنټ سره اختلافات شته او که څنګه؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې د سیاسي چارو له دوو استادانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د اکتوبر پر شپږمه نیټه د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د خبریال سیریل المایدا یو لیکنه خپره کړه چې پکې د حکومت او پوځي استخباراتي مشرانو د یوې غونډې حال بیان شوی و. د المایدا پر رپورټ کې راغلی ول چې د پاکستان مسلم لیگ نون د حکومت ځینو لوړپوړو چارواکو په غونډه کې د امنیتي او استخباراتي ادارو پر مشرانو او د هغوی پر تګلارو انتقاد وکړ او ویل چې د هغوی د تګلارو له کبله پاکستان په نړیواله توګه د یوازیتوب په حال کې دی. المایدا لیکي ده تا ځنو سرچینو ویل په غونډه کې امنیتی ادارو ومنله چې د ترهګرۍ پر موضوع به د ملکی حکومت په اقداماتو کې مداخلت نه کوي، او دا چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال رضوان اختر او د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوا ټولو صوبو ته ځي، او هلته به دا پیغام ورکوي چې که ملکی حکومت او قانون پلي کوونکي ادارې د وسلوالو ضد اقدامات کوي نو استخباراتي ادارې به پکې مداخله نه کوي. وروسته د مسلم لیگ نون حکومت د دې خبر جزئیات رد کړل او ویل چې د المائده خبر پر ګونګوسو ولاړ دی. تر دې وروسته سریل المائده پر ټویټر ولیکل چې حکومت د ممنوع الخروج اعلان کړی دی، معنی دا چې په هغه لیست کې نوم اچولی چې له هیواده نشي وتلی. له دې خبر سره په پاکستان کې د بیان ازادۍ پر خبریالانو د بندیزونو او د حکومت اقداماتو په اړه بحثونه پیل شول. د بشري حقوقو کورنۍ او نړیوالو ادارو پر حکومت غږ وکړ چې د بیان ازادۍ درناوی دی وکړي او پر المائده لګولې بندیز دی لرې کړي. پښتنه دا ده چې د هغه خبر خپرېدو وروسته حکومتي اقدامات آیا رښتیا هم د بیان ازادۍ د محدودولو په معنا دي او که څنګه؟ د کراچۍ پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې پخوانی مشر ډاکټر خالد غوث مشال راډیو ته وویل په پاکستان کې بیړنۍ حالت نه دی نافذ، نو حکومت باید د بیان او فکر پر ازادۍ بندیز ونه لګوي.
جمہوریت ایگزسٹ کر رہی ہے تو آپ کو رائٹ آف ایکسپریشن کو بھی دیکھنا پڑے گا.
کتا سوائے چھ دلتا جمہوریت دے نو بیا باید دا بیان آزاد حق ترناوی اوشی. ورسره په پاکستان کې ځینې نوي قوانین هم جوړیږي، لکه پر ټولنیزو رسنو د سویلو اجازه شته او د سنا د دې پاړه یو قانون منظور شو. نو هم حکومت او هم لیکوالان باید دواړه خواوې وګوري. خو تاسو داسې نشئ کولی چې بالکل د بیان پر آزادۍ بندیز ولګوي، ځکه چې په دې هیواد کې ایمرجنسی خو نه ده لګېدلې. که بیړنۍ حالت نافذ وي نو بیا موږ ویلی شو چې د بیان پر آزادۍ پابندي ده. بل دلته د کورنۍ امنیت پاړه چې قوانین جوړ دي لکه نېشنل اکشن پلان در واخله، نو که دا غی قوانینو سرغړونه نکیږي نو بیا دا زیاتې دي. دا ځکه زیاتې دي چې که مدني ټولنه د خپل رائے اظهار نکړي نو که رائے سم وي که غلطه وي پر دې بندیز نه دی لګول پکار، ځکه چې د مختلفو فکرونو لخبرېدو څخه ولسونه ستکړه کوي او د خپل راتلونکي لار ټاکي.
مختلف رائے جنم نیتی ہے اور قومیں اپنے راستے کو تلاش کرتی ہوتی.
خو آیا د سریل المائده خبر د پاکستان ملکی حکومت او پوځ د اړیکو ترمنځ د عدم توازن ښکارندوی نه کوي؟ ډاکټر خالد غوث وایي دا سمه ده چې په پاکستان کې د ملکی حکومت او پوځ ترمنځ فاصله شته، خو د دې پاند دا خبر هم په داسې وخت کې خپور شو چې د پوځ مشر دنده پای ته رسیدو ده.
یہاں پہ معاشرتی سطح کے اوپر ہمیشہ ایک ابہام رائے بٹوین سول اینڈ ملٹری ریلیشنز.
دلته په ټولنه کې د ملکی حکومت او پوځ داړي کو په اړه تل یو ابہام موجود وي. خلک غنګوسه کوي او دا نه معلومیږي چې دا غنګوسه څومره رښتیا او څومره دروغ دي. خو په دې کې هم هیڅ شک نشته چې په پاکستان کې د ملکی حکومت او اسټابلیشمنت ترمنځ عدم توازن دی. خو دا توازن څومره خراب دی په دې اړه بیلابیل نظرونه وي. نو په داسې حال کې چې اوسنۍ پوځي مشر خپل دنده پای ته رسوي، دا ډول ابهام پیدا کول زما په خیال سریل صاحب ته هم ضرورت نه. بل دا چې دا هم رښتیا دي چې حکومت له پوځ سره ډېر آرام نه دی پاتې شوی.
ورته خبره د پېښور پوهنتون د سیاستیاتو څانګې استاد ډاکټر عبدالرؤف هم کوي او وایي کله چې د ملکی حکومت او پوځ ترمنځ د نظر اختلاف وي نو بیا حکومت هر کار په احتیاط کوي.
پاکستان هغه ملکونو شامل دے کم کی چلا ڈیموکریسی دونا زیادہ مضبوط نہ رہا. نو پتی وجہ باندھے پتا سے کس ملکوں کی حکومت زیاد ڈاگر طور باندھے یا ڈیرا کلکا باندھے راتے آگاہ اداروں مختہ کم پتا سے قسم ملکوں کی خاص کر پاکستان کی چی مضبوط ہوئی پتی وجہ باندھے داسی قسم واقعات تاکم طرف تک چتا سے اشارہ کوئے داسی چی کلوشی نو پتی کی حکومت ډیرو سزونو ته خیال کوي او داسې نشي کولی چې هغه شانتې موقف اختیار کړي لکه څنګه چې یو اسټابلش جمهوري ملک موقف اختیاري.
خو ډاکټر خالد غوث وايي حکومت ته نو په کار چې د سریل المائده د خبر په اړه دومره لوی رد عمل ښودلی وای.
یو حکومت کی بوکلاهټ اور ٹوٹلی ان وارنٹڈ بکلاہٹ.
دا د حکومت حیرانی او بے وجہ یرا او بیا د یو خبریال پر وړاندې دار د عمل زما په نظر د دې هیڅ ضرورت نه، ځکه چې د بیان ازادي او یوازې د بیان نه بلکې د فکر ازادي هم یو شی دی کنه. دا خود جمهوریت برخه دی. د فکر ازادي حق باید هر کس ولري. بل په دې خبر کې دا سه هیڅ نول چې حکومت دومره کوي خبرګون خو کله چې دا لیکنه لانجمنه شونه ما بیا ول وستا چې پوه شم چې اخیره په دې کې سوال چې حکومت دومره شدید خبرګون خود نو که حکومت داسې رد عمل نه وی کړی زما په خیال دومره شور به هم نه وی جوړ شوی.
اگر شاید میرا خیال حکومت ریاکت نه کړتی تو یہ اتنا ڈسکشن بھی جنریٹ نہیں کرتی.
ڈاکٹر خالد غوث لدی سره هم اختلاف کوي چې ګواکې په پاکستان کې جمهوریت کمزورې دی. دا البته منی چې حکومت په داسې غبرګونونو خپله کمزوري خي او خای د ویرې ښکار وی.
جمهوریت کمزور
نه دی. جمهوریت کمزور نه دی. هر جمهوریت د پخېدو لپاره وخت ضرورت لري. که دا دلیل ومنو چې د سیریل معاملې د پاکستان کمزوري جمهوریت ښکارندوی کړي نو بیا خو په امریکا کې هم کمزوري دي ځکه چې هلته هم د ډونلډ ټرمپ بیانونه هم داسې بحثونه راپاروي او هغه ابتدایي یا پرایمري انتخابات هم وګټل. جمهوریت کمزوري نه دی خو د حکومت غبرګون ښایي چې حکومت یریدلی دی. حکومت باید داسې ونه کړي. په هر هیواد کې جمهوریت د حکومت له بدلېدو سره نور پخېږي.
هر ملک د جمهوریت جو ہوتی ہے وہ ہر گارمنٹ کے بعد ایک مزید میچورٹی کی طرف بڑھتی ہے.
ڈاکٹر عبدالرؤف دا پیپلز گن تیر حکومت او دا مسلم لیگ نون وسنی حکومت تپ کتو وای دا دواړو موازنه کول گران کار دے. خدا دا چې مسلم لیگ ډیر احتیاط کوي چې اسٹیبلشمنٹ تا دا حکومت رنگولو موقع ور نکړي.
دا دواړو حکومتونو موازنه بلګ گران وی چې مونږه وکړو خو دا پیپلز پارٹی د خپل تاریخ په وجه باندې او دا روایت په وجه باندې د اسٹیبلشمنٹ په مقابله کې په یو طاقتور ځای باندې ودرېدلی پاتې شوي دي. نو او د دې په مقابله کې نواز شریف هغه توان نه لري څنګه چې لکه هغوی په خپل حکومت کې ساتلی. خو دې کې بعضې خبرې داسې دي چې په هغې کې د غالباً چې د نواز شریف خیال به دا وي چې یاره په څه ناڅه صورت باندې د اسټابلشمنټ ته داسې موقع ور نه کړی شي چې یاره کنې هغې ته هر څنګه جمهوریت چې دی چې دا کور ته ولېږي. نو شاید چې دغه وجه وي چې دې ډېر زیات احتیاط کوي.
ډاکټر عبدالرؤف زیاتوي چې په تیرو لسو کلونو کې د پاکستان سیاسي ګوندونو د بلوغت او پاخه فکر ښکارندوی کړي او د جمهوریت په ملاتړ یې د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون د حکومتونو پر ضد د هر غیر جمهوری عمل مخالفت کړی دی.
زما خیال دی چې په پیپلز پارټۍ په تیر حکومت او داغې نه پسته د نواز شریف په دې حکومت کې د پاکستان سیاسي پارټۍ په نسبت تاریخ نه لږونته کې د میچورټي هغه ښایي په سیاسي حکومتونو په مختلفو موقعو کې لکه که تاسو وګورئ نو په پیپلز پارٹی په حکومت کې هم ټول سیاسي ګوندونه کله چې خلک طاهر القادری په اسلام آباد کې راوځي شو او تاسې یو یره پیدا شوله چې یره کنه دا سیاسي حکومت مخې نه یو لړ شي هم په تک وخت باندې په لاهور کې د نواز شریف په کور کې د ټولو سیاسي ګوندونو یو اجتماع شوی و. او زه د یو طالب علم په حیثیت باندې دغه ورځ ته د پاکستان په تاریخ کې ډېره اهم ورځ ګڼم ځکه چې ټول سیاسي قوتونه سیاسي پارټۍ هغه که د حکومت سره مخالف هم وي هغه هم د حکومت په شا باندې ودرېدي. دغه شانې دویمه موقع هغه وه چې کله پاکستان تحریک انصاف درنه وکړله په اسلام آباد کې او په دغه د دې په مقابله کې ټول سیاسي ګوندونه په پارلیمنت هاوس کې راجمع شو او د جمهوري حکومت مرسته وکړله. نو په دې وجه باندې دا یو ښه ډیولپمنټ دی چې پاکستان کې شوی دی په دې تیرو
د کراچۍ پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې پخوانی مشر ډاکټر خالد غوث د سیریل المائده د خبر او د هغې پر ضد غبرګون ته په کتو وایي چې که پر حکومتونو یا ریاست انتقاد وشي نو دا ښه خبره ده ځکه چې انتقاد د جمهوریت او جمهوري نظامونو برخه وي.
مونږ باید په دې ټولنه کې د رائے اختلاف په اړه هم زغم پیدا کړو. که څوک تنقید کوي تنقید ته پرېږده ځکه چې نیوکې او انتقاد ستا جمهوریت پیاوړی کوي او چې څومره سخت تنقید وي هومره ګټه رسوي. داسې لیکنې یا خبرونه هیواد یا ملي امنیت نه ګواښي. ځینې خلکو وویل د سیریل خبر په هند کې هم خپور شوی او بحثونه ورباندې کیږي. که هند هم دا خبر اخلي او بحثونه کیږي نو هیڅ پروا نه لري. تنقید په هر هیواد کې کیږي. نن که موږ پر یو هیواد تنقید وکړو نو د دې څه معنی ده چې هغه هیواد کمزوری دی؟ دا د ملي امنیت د تشریع او تعبیر طریقه نه ده چې که هند پر یو شي بحث وکړي نو دا د هیواد امنیت ته ښه خبره نه ده. که په ټولنو کې داسې لیکوالان پیدا شي چې لیکنې یې بحثونه پاروي نو د دې مطلب دا دی چې د هغه هیواد مدني ټولنه د پیاوړي کېدو په حال کې ده او په هر ځای کې چې مدني ټولنه قوي شي هغه هیواد هم پیاوړي کیږي.
تو اس کا مطلب یہ کہ وہاں کی سول سوسائٹی اسٹرانگ ہو رہی ہے. معاشرے میں سول سوسائٹی اسٹرانگ ہو ہوگی وہ ملک اسٹرانگ ہوگا.
اور جن کو نن مفخرون کہ وا وردل چھ د حکومت او اسٹیبلشمنٹ پاڑا د سیریل المائدہ خبر پاڑا د حکومت خبرگون خائی مناسب نو وہ خاص وا وردل چھ پوہان پدیاندی چھ د حکومت قوی خبرگون او پر المائدہ بندیز د دیکھ کارندوی کوی چھ حکومت لڑے رہ احتیاط کار اخلی او دا چھ خائی د وی رہ کار ہم وی. خود پاکستان حکومت وای چھ ل اسٹیبلشمنٹ سره اختلافات نہ لری او دواڑا پر مهم مسئلو سره هم غگی دی. پوهانو نن په خبرونه کې مبتدا هم ویل چې که پر حکومت انتقاد وشي او باسونه وشي نو دا جمهوریت ته ګټه رسوي. راتلونکي اونۍ به واوري چې آیا د پاکستان ولس د جمهوریت پلوی دی او که څنګه. همداراز آیا د المائده د خبر په څیر لیکنې له ملي امنیت سره تړل مناسب کار دی او آیا دا د هیواد امنیت ګواښي او که نه. نو راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مو ښه.
جمهوریت